په کابل کې د سهار او وبجې سوې د ازادي رادیو سهارنی خبرې مجلې ته شرخ لست. ارګ د سولې په پروسه کې د ټولو مطرح سیاسي څیرو د رول ادا کول غوښتنه لري. د مودې خبرې مجلې د سر موضوع ده. نن دوشنبه د روان مریض کال د سمبلی اوجل سم چې د 2020 کال د اگست لایو د شمه سره سم ده. په دې خبري مجله کې نور راپور نه هم اوریدلای سي. خو په سر کې د مهم خبرونه اوري. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د ترنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل کې وژل سو. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ سرسلاکار جرید کوشنر د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یوه تاریخي بریا بولي. د خبرونو تفصیل. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د ترنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته خپل چمتووالی خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطح په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې شته ګډوننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وسي. افغان او پاکستاني چارواکي به دوشنبه په 15 ډلګیو کې د ترهګرۍ سره پر مبارزې، اقتصادي او امنیتي همکاریو، کډوالۍ، سیاسي همکاري او د افغان سولې په تړاو پر همکاریو بحث وکړي. د استرالیا دفاع وزارت وایي ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي. په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبر د خپل ټویټر له لارې خپور کړ. د بیان له مخې استرالیا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 225,000 داسې دستګاوي افغان حکومت ته سپارلې دي. د دغو برېښنایي آلو له لارې د رادارونو، غږیزو موجونو او نورو پلټونکو برېښنایي هڅو مخه نیول کېږي. د استرالیا سفارت ویلي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق دوهم لوی تمویلونکی دی چې د ونډې برخې د کال $80 میلیون ته رسیږي. د افغان ولسمشر ویان صدیقي پر خپل ټویټر د استرالیا له همکارۍ مننه کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل ښار کې ووژل سو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه. شغلی آریان زیاته کړه چې ناپیژند وسلوالو مازدیګر شپږ بجې په شغلی هوتک باندې د کابل د 15 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی. هغه ویلي چې پولیس دا پیښه تعقیبوي. محمد حسن هوتک په مشرانو جرګه کې د زابل ولایت مخکنی استازی و. د افغانستان د سنا جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم پرون ناوخته پر خپل ټویټر د شغلی تک په وژل کېدو خوشینی شوډلې. زموږ غله ازادي راډیو ری. د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وی ډلې په لبنان کې د یو داسې دولت جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای شي د بهرن ځپل هیوا د اقتصادي وضعیت ش او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون ویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د حزب الله د مشر دا څرګندونه یو ورځ وروسته لاغه کیږي چې د لبنان بیلابیل پارلماني ډلې نن د یوې غونډې په ترڅ کې نوی صدر اعظم ټاکي او هم ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ناوخته د لبنان پلازمینه بیروت ته سفر وکړي. دا د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې لبنان ته د ولسمشر ماکرون دوهم سفر دی. په بیروت کې د اگست 4مې نیټې تر خونړیو 14 وروسته فرانسې د لبنان د ملاتړ ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بلل ده. کوشنر پرون په اسرائیل کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال د دغه تړون په اړه خبرې وکړې. اسرائیل او متحده عربی اماراتو د اگست په 14مه د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې د دوړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې پیل شوې او په سوداګرۍ او تجارتي کې یو بل ته ژمنې ورکړل شوې دي. د امریکا د ولسمشر ستر سلاکار شغل کوشنر پر نوویل چې اوس نور عربي هیوادونو ته هم د ورته اقدام موقع برابر شوی ده. تمه ده نن له اسرائیل څخه متحده عربي اماراتو ته لمړنۍ سوداګریز الوتکه ترسره شي. او جنت ایسپر به لمړنۍ تور پوست امریکایي شزوی چې راتلونکي کال ته به فضا ته ولېږل سي. دا خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلن ملي ادارې اداونه اعلان کړې ده. 43 کلنه جنت ایسپر به په 2018 کال کې د یو شپږ میاشتنی ماموریت په مخه د امریکا فضایي مرکز ته ولاړ سي. فضا ته د میرمن جنت لمړنۍ سفر داسې وخت ترسره کیږي چې د تازه د فضایي انجینري په برخه کې خپله دکتورا اخیستې ده. د خبرونو پای. افغانستان د سولې په پروسه کې د مطرح سیاسي چیرو پر رول د ارګ ټینګار.
سولې او ملي پروسه دا په دې پروسه کې د افغانستان هر پیژندل شوی بنفوذ چیرو او هر افغان خپل رول لري. زموږ تمام امداد شي د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
جنگ کې څه دی؟ د شفیق خپلواک شیر او پر خواله رسنیو خبرګونونو په اړه د اغلی خپلواک نظر په وی مرکه کې اوري.
البته ښایي یو یا دوه کس دا سويچ دی وی هغه ایګو هغه ځان وغوښتنه پکې خړوبي کې تکن څنګه پیغام چې دا څه ډول خوند چې د میلیونو انسانانو د وینو له څخلو یې اخلي.
د بیلاروس د روسي مظاهرو په حال به مو هم خبر کړو او د ژوند پرنګونو کې د یو لوه لیکون کې او رسام سره خبرې لرو.
تر ټولو قیمتي و غونه د سی وطنی تابلو وا چې پغه کې چایناک او پیاله سړی دا انځور شوی ما تقریبا د سی وخت په څلوي زر افغانۍ خرڅه
دا مجله متر ونی مبجو ده. تاسو د ازادي رادیو پښتو سهارنی خبري مجله اوري چې ظفر به ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاری در توړاندې کوم. ارګوی تملاری چې د سولې په پروسه کې پیژندل سوی تاریخ په رول ادا کړی. دا خبره د ولسمشر مرسیال وایند د واخان مینپل اورست تره غازادي رادیو ته وکړه چې په خوانی ولسمشر حامد کرزی او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی د ملي مصالحې په شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. حکومت د شنبه په ورځ د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالی شورا د غړو نوملړ اعلان کړ. په دې اړه سفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان د زینو مطرحو سیاسي څیرو لخوا د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیتوب تر نه منلو وروسته ارګ هیله ښودلې چې دغه څیرې د سولې په پروسه کې خپل رول ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند د واخان مینپال یک شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
سولې او ملي پروسه ده. په دې پروسه کې هر سیاسي شخصیت د افغانستان هر پیژندل شوی بنفوذ څیرا او هر افغان خپل رول لري. ولسمشر د دې رول ته په کتو باندې دوی ګمارلې دي او زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
مینپال روس تر هغه دغه څرګندونه وکړي چې یک شنبه په خواني ولسمشر حامد کرزی د ملي مصالحې په عالی شورا کې خپل غړیتوب رات کړ. کرزی په خپل فیسبوک او ټویټر په دې اړه په بیانونو کې ویلي چې دای د سولې لپاره حتی د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزی وروسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی هم چې د ملي مصالحې عالی شورا په اعلان شویو شپږ څلوېښتو غړیو کې شامل دی خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي ربانی په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحې په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی خبرګون بیګا د مالیې د پخواني وزیر او په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیل والو هغه انتقاد کړی چې سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیل وال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد پکې شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزی له ټویټر بیا خپور شوی. ارګ په دې اړه رسمان څه نه دی ویلي خو عارف سمیم چې د چارو ادارې یو سلاکار دی او پخوا د ولسمشر مرسیال ویاند هم وو په ټویټر لیکلي حکومت د کال 400 میلیونه افغانۍ پخواني ولسمشر حامد کرزی ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسي. نو د په خبره آیا اوس یو وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحې د عالی شورا د غړیو نوملړ په اړه دا تازه خبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي. طالبانو په دې ټینګار کړی چې حکومت باید لومړی د دوی پاتې 300 بندیان خوشی کړي او بیا بین الافغاني خبرو ته ورسره کینی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ خلاص د رادیو اوري د کندوز یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی او د روان وضعیت دغه خلک اندېښمن کړی دی. د کندوز اوسیدونکو وایي چې کچېری حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي شایي ناوړه عواقب به ولري. اجمل آریان له سیمې څخه دغه راپور چمتو کړی.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تل د طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد وي. له دوه اونۍ وړاندې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او دغه شان په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او له امله یې څه باندې 6000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. 50 کلنه زرغونه چې د کندز ښار لودینو څخه بې ځایه شوې وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې.
موږ لودینو یو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یو وږې تږې ماشومان را سره دي موږ سره کومک نه دی شوی طالبانو ځاینه کور هم طالبانو په لاس دی.
بس بیبي هم د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې ده. دغه 10 کلنه میرمن له خپلو ماشومانو سره د کندز ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. بل خو په کندز کې یو شمېر مدني فعالان د مرکزي حکومت نه پاملرنه او دغه شان د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د کندز پوله درلودل له هغو عواملو څخه بولي چې په کې وسله والو طالبانو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. په کندز کې مدني فعال زبی الله مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین زیات تلاش میکنند کې ولسوالی امام صاحب کې جنگ ایران در اوره د اختیار خود داشته باشند کمو تهدید وکړي شیرخان بندر.
مخالفین هڅه کوي چې د امام صاحب ولسوالی ونیسي څو شیرخان بندر وګواښي. دغه سړک چې د قلیزال ولسوالی د مزار شریف له کلدار ولسوالی سره نښلوي او په دې سیمه کې غواړي چې تاجکستان وګواښي. که چیرې حکومت په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د کندز یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. نو له دې ځایه نه یوازې افغانستان بلکې همسایه هیوادونو ته هم ګواښ متوجه کیږي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
ما نگران هستیم، مردم کندز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید
موږ اندېښمن یو، د کندز خلک اندېښمن دي. موږ تل غوښتنه کړې چې د کندز امنیتي کمربند ته باید توجه وشي تر څو خلک خوندي ژوند وکړي. بیا هم له چارواکو غوښتنه کوو چې امنیت ته توجه وکړي تر څو د تیرو کلونو ناورین بیا ځلې تکرار نشي. موږ د امنیت غوښتونکي یو. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د کندز دیوالي وان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل
کندز ولایت یو ستراتیژیک مهم ولایت او خلفین هم هڅه کوي چې په دلته خپل پلول کې لاندې ساحه زیاته کړي او دلته د دوی اقتصادي د ستراتیژیکې ګټې په نورو ولایتونو په پرتله زیاتې دي. د دوی پلانونه خنثی شوي دي او نه توانېدل چې خپل اهداف ترلاسه کړي ځکه چې دلته قواوې په ډېر لوړ مورال سره چمتووالی لري او د خاورې د دفاع په خاطر باندې دوی په سکرنو کې میشته.
کندوزیانو 2 ځله د وسلوالو طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوطې تجربه کړی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
پښتانه شاعره او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیزې سولې پر راوستلو کې ډیر رول لوبولی سي. شفیقه خپلواک څو ورځې مخکې جنگ ته مځه تر عنوان لاندې یو نظم پار کې ولوس چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک خپل ځان او احساساتو سره مخ کوي او دغه قضاوت ته راولي چې ولې د انسان وینه توی سي. له غلی خپلواک سره صفی الله ستانکسي مرکه کړې ده. لومړی ورڅخه غوښتي چې جنگ ته مځه شعر ووایي او بیا ورسره خپل تړلی حس بیان کړي.
جن کې څه دي؟ د دوو سترګو ړندېده دي، د ماسوم زړه درېده دي، تور تیګو ته کاته دي، د مرغویو پریواته دي، د غاټورو قطرېده دي، د ببریو وچېده دي، د شنو پاڼو رژېده دي، د اسخیو ټوکېده دي. جن ته مځه، جن کې څه دي؟ زه چې کله عرب ته وبلل شوم یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر ووایم. یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و. دوستانو پیغلرې تاکید وکړ چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنه غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلې سي مناسب راځي. خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و. له دې جنګه ستړی یو وکن یو او دای ساسوم دغه سلام علیکم خپلو رسنوی کې د شیر ته وو. او وکن پښتنه د جن کې څه دی؟ پرتله پرتله ویجاړولو، پرتله یو بل خوړلو، پرتله دی چې یو
نواخلی، یعنی جنگ څور کی البته خی یو یا دو کس داسې وی چې دی وی هغه ایگو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي، لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي.
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي، څه فکر کوئ؟ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ور نه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته؟
دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي، لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی و، هغوی چې په هیڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. عموما هغه خلک چې جنګ ته ځي هغوی نه شي کولی خپل ځان سره مخشي، چې دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کوي، دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی له تېښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي، څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
چې ډېر به وي، ولې به نه وي، ډېر شي ولې ونه اوسي.
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پېغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي؟
زه بېخي خوشبینه یم، ځکه خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه شو کولی چې یوه نجلۍ د راسې د ولسمشر په مخکې د په سټېج ودرېږي. او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي. زه فکر کوم که نن لس وي، شل کاله وروسته باید دغه 500 ورسېږي. اقل زه هېڅ ویره نه لرم، زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم. خو کله ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زه ترجیح ورکوم شعر ونه وایم، که زما د شعر په نه ویلو وینه درېږي، جنګ بستېږي او وطن ته تلپاتې سوله راځي.
پښتنه شاعره او لیکواله شفیقه خپل واقعه دوستانو د خبرونه په دې برخه کې به اسد الله الدین څخه واورو چې لوی دې زورسنه یو د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
مل آنلاین خبرونه د افغانستان د پخلاینې عالی شورا د بشپړېدو په اړه یو مطلب لیکلی او پکې راغلی د دغه شورا غړي له طالبانو سره خبرو کې د دولت له ادراسه بشپړ واک لري او روستۍ خبره به د همدوی وي. په مطلب کې راغلی دغه کسان به نږدې راتلونکي کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره دوه ته ولاړ شي، خو خبرونه د دغه سفر کرانه ته نه دا یاد کړي. لیکوال ویلی د پخلاینې عالی شورا په جوړښت کې نه مېرمن شته او یو شمېر هغه څېرې هم پکې دي چې د شوروي د سرو لښکرو په وړاندې جنګېدلي او د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو په وژنه کې هم لاس لري. لیکوال ویلی د پخلاینې عالی شورا دغه شپږ څلوېښت کسیز پلاوی د شمېر له پلوه د طالبانو له شل کسیز ټیم سره سم نه جوړېږي. مطلب کې د طالبانو پلاوی تر ډیره یوه خوله خلک بلل شوي او لیکوال ویلی طالبان یوازې یوې مرجع ته ځواب ویونکي دي چې هغه یې مشر ملا هبت الله دی. فیر ابزرور انټرنیټي خپرونې بیا خپلې یوې مقالې ته دا سرلیک ورکړی، آیا افغانان تلپاتې سولې ته کار کولی شي؟ د مقالې په دوام راغلی د دوهې تړون په دوام ممکن بله هوکړه د افغانستان د څلورو لسیزو تاوتریخوالي ته پای ورکړي، خو په دې شرط چې ځینې مسایل پام کې ونیول شي. لیکوال ویلی افغانستان تر ټولو مخکې یوې محلي او ملي اجماع ته اړتیا لري، ځکه چې اوس دلته یووالی نشته. د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا او له فساد سره جدي مبارزه په مقاله کې د سولې د ټینګښت لپاره نورې سپارښتنې یاد شوې. د مقالې په دوام کې د ایران او پاکستان رول ته هم اشاره شوې او ویل شوې دغه دواړه هیوادونه چې اوس تورندي د افغانستان د مخالفانو ملاتړ کوي باید د افغانستان دولت ته ډاډ ورکړي چې نور دغه ډلو ته پټنځایونه نه ورکوي. لیکوال سپارښتنه کړې چې افغان دولت باید خپلو دې ګاونډیو ته دا ډاډ هم ورکړي چې افغانستان کې به یې مشروع ګټې له خطر سره نه مخامخ کیږي. مقاله کې ویل شوي چې همدې مسایلو ته په پام سوله ټینګېدای شي، خو هغه مهال چې د سولې له تړون وروسته هم نړیواله ټولنه د افغانستان سیاسي او اقتصادي ملاتړ وکړي.
اوس میو نړیواله موضوع د بیلاروس په پلازمینه منس کې پرون لسګونه زرو کسانو مظاهره وکړه او د ولسمشر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. مظاهره چانو سپین او سره بیرغونه په لاس کې نیولې و چې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره د مخالفت سمبول ګرځیدلې. د راپورونو پر اساس امنیتي ځواکونه یو اربیا د مظاهره چانو د خورولو لپاره له زور زیاتی کار اخیستی او لوشته لږه 125 کسانی نیولې دي. صفی الله ستانګزه په دغه نور څه یاتره کوي.
منسک یو وار بیا د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د پراخو مظاهرو شاهد وو. مظاهره چانو د الکساندر لوکاشینکو پر استعفا ټینګار کاوه. هغوی په خپلو شعارونو کې ویل چې موږ به یې وګټو. خلکو کتارونه جوړ کړي وو او د استقلال میدان ته روانو کوم ځای چې لمخ کې عسکرو ماسره کړی وو. د بیلاروس د کورونی چارو وزارت په خبره د بلوازد پولیسو د مینسک کار په څو سیمو کې د مظاهره چانو مخه نیولې او لږ تر لږه 125 کسانی د خپلواکۍ یا استقلال میدان ته نږدې نیولې دي. د کورونی چارو وزارت زیاته کړې چې د امنیتي منصوبینو د پیاوړتیا لپاره مینسک کار ته زری پوش ګاډی راوستي او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو هستوګنځي ته نږدې تم کړي دي. اخو د روسیې دولتي خبري اژانس ریا نوويستي پرون د الکساندر لوکاشینکو ویډیو خبره کړې چې د خپلې کلا په حویلۍ کې له وسلې سره ګرځي. معلومه نه و چې دا ویډیو پرون ډکه شوې که مخکینه ده. لوکاشینکو چې له 1994 کال په بیلاروس واک چلوي ویلي چې واک نه پرېږدي. هغه مظاهره چان تورن کړي چې د بهرنیو په لمسون پاڅېدلې. د بیلاروس خلک او مخالف ګوندونه ورسره له هغه پاڅېدل چې د اگست په 9 ولسمشری ټاکنو کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان شو. مخالف کاندید سویتلانا تخانفسکایا وویل چې لوکاشینکو په درغلي او ځان ولسمشر کړ. له هغه وخت څخه باندې شل ورځې تیریږي او ورځ تر بلې خلک او مخالف ګوندونه له واکه د لوکاشینکو د لرې کولو په غوښتنې ټینګار کوي. لویدیز په تېره بیا اروپایي ټولنه د مظاهره چانو ملاتړ کوي او وایي چې د رڼو ټاکنو د غوښتنې په خاطر د مظاهره چانو له هدفونو ملاتړ کوي او په کار ده چې د بیلاروس حکومت اوسنۍ لانجه د خبرو له لارې هواره کړي. اروپایي ټولنې هم دا تیره جمعه په څه باندې شلو بیلاروسي چارواکو بندیزونه هم ولګول او دې ته یې تابعه نیولې چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. خو اخوا د بیلاروس متحده روسیا بیا د الکساندر لوکاشینکو تر څنګ ولاړه ده. تمه ده راتلونکې اونۍ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په موسکو کې د لوکاشینکو کوربه وي. دوی دواړه دا وروستۍ څو ورځې په ټلیفون هم خبرې کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم استاسي راغلي پیغامونه ورو
استاسو له پیغامونو
عبدالقادر دے دیل منارا تیرا رسو ہے ما پفزابل پاویلی کی میں کور دے جائے میں دے دیر وارون دے ماجر و رائسہ تسلل دیر اللہ جلن نکڑے دے آغا خاد اگزک خوش کلم را تکی مان درزان کی ریز زانی سرد کی و ایزام الرایتان درستو مانا استش سرگی درستو چی مانا کور و زائی و جگام و گوری خو آغا در تگا درواختی آغا نراجی زکه ډیر ډیر وارن ورغړم په خدای دې نشو څو خوش کله بم دې راته کوي چې ځل واسه خپلم په سترګو نه بنایم زه مې دا نو کالو نه نیم کالو پر دغه باندې هم په زړه سورې دې نه د کار نه دروازګار تړې لرم بالا یې سنسارې دې نه دا انا خدا د کور سر پرش کې بالا ډیر د سن سره مخه ما ډیر د زابل ورایته تمجرن رایته تل دې تل نه کاری هیڅ کومه کې مسیانه درا سره کړه یو آزادۍ راغوت خنی دغه یل وارزو ده چې دغه زما پیغام در دغه لوړټوړو پر ورورسی او موږ یو غو خوري. السلام علیکم.
بلایزه صاحب خان غدرنم د خوست ولایت نه د شرکټولو سوالای چا زما پیغام دغه د ورورات کې اندلته د نړیوال ټولنه افغان چتام را سوداګر دي دا باید د خلکو سره مرسته وکړي د وبوري دی وب خلندستان دي کورونه و نه وړي دي خو په دا رقم دي سرو کې چې دا پیسې دي افغان خلکو په لاس کې نه ورکړي باید د دې ته څه ورسیږي نړیوال ټولنه د کوشش وکړي د سره مرسته وکړي افغان څومره سوداګر دي نور سوداګر دي ټول سره چې پښتنو کې سوداګر دي دغه سره د مرسته او کې پښتنو کې بلوڅو کې هزاراو کې پښتونانو کې څومره سوداګر دي دغه سره د مرسته او کې والسلام و رحمت الله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د درنو دوستانو د تاسو پیغامونه او چې ازادي رادیو ته مرستول و البته د تاسو نظر څرګندوي تاسو کولی شئ چې بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې لري زموږ سره شریکې موږ باید ځنګړو خبرونو لاري تر اړوندو مسولینو ورسو اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی د سولیا ویوالې لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته خپل چمتووالی خبر ورکړ د استرالیا دفاع وزارت ویلي ډیر ژر به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څه باندې 15,000 ژغورونکي الکتریکي آلې ورکړي په کابل کې د استرالیا سفارت دا خبره د خپل ټویټر له لارې خبره کړه د بیان له مخې استرالیا د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د صندوق له لارې له 2015 کال راهیسې 25,000 داسې دستګاوې افغان حکومت ته سپارلې دي د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر د استرالیا له همکارۍ مننه کړې د افغانستان د مشرانو جرګې په خوانی غړی محمد حسن هوتک پرون مازدیګر په کابل شهر کې وژل شوی دی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي رادیو ته د پیښو تایید کړه شغلی آریان ویلي چې ناپیژان د وسلوالو مازدیګر شپږ بجې په شغلی هوتک باندې د کابل د 15 ناحیې په قلعه وزیر سیمه کې برید کړی دی د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وایي ډلې په لبنان کې د یو داسې دولت ته جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولای شي د بحران ځپلې هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي نصر الله پرون ویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندې سره موافق دی خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیل او متحده عرب امارات ترمنځ د سولې ورستۍ تړون یو تاریخي